سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت سلور بجیدی مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونه مطلب تل شو خبرونه لرو. نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په سوار مسولیتونو کې شدید ورښتونو او سیلابونو د اټکل راپورونه ورکړل شوی دي. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس افغانستان د پیژندنې ادارې او نړیوال بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کنړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او شمیر اړوند سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. کته چې په دې روسي کې شمیر ولایتونو لدی دلی ننګرهار او کنړ کې شدید ورښتونه او سیلابونه خلک ته مالی او ځنی زیانونه اړولې دي. د سرنګان بغلان پر لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او شپږنورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د سمنګان د امنیت قمندانې وین اشمت الله رحماني کورنۍ رسنیو ته ویلي چې د دوشنبه ماسپښین د سمنګان په روبا تقسیمه کې یو فورتنار ډاله موټر چپه شو چې پکې یو ماشوم صبر کړي او د ښځو ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لېږدول شوي دي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولونو رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو لاملونه ګڼل کېږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او اطلاعاتو دروایي سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات زیات سوي دي. د ادارې پی وی خبر پڼه کې چې نن یې خبره کړې ویلي دي د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي په اړه د معلوماتو د ریموټ سننګ یا لری د معلوماتو له راټولولو د ټکنالوژي او سټلایټ د عکسونو پر مټ راټول کړي دي. په خبر پڼه کې همدارس ویل شوي چې سږ کال په ټولو واد کې 3.3 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوي او د اندازه د تیر کال پرتله د غنمو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی ښيي. په وخت ورښتونه او په ځینو ځایونو کې د کوکنارو پر ځای د غنمو کار د غنمو په حاصل کې د دې زیاتوالی سبب بل شوی دی. د ادارې په وینا د غنمو په حاصلاتو کې د دې زیاتوالي سربېره سږ کال له هم افغانستان شاوخوا 2 میلیونه میټریک ټنه غنم واردولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې ډبلیو پی د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې څکم 3 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان د معلوماتو تر مخه مال د 3 میلیونه څخه زیات ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان د خوارځکۍ سره مخ دي. د لوبول ډګر بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې ل خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نه 3-2 ماته وخړه. د منځنی اسیا د والیبال د سیالیو په دویم کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکن کې ترسره کیږي، د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپل سالور مسالې کې نن سه شنبه د اقرب په لومړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال د ملي لوبډلې سره په میدان کې لوبه وکړه. تاجکستان د غلوبه د 3-2 په توپیر سره وګټله. دا سیالي د ازبکستان د تاشکن په ښار کې د منځنی اسیا د شپږو ټیمونو په ګډون د زمري د میاشې په 20مه پیل شوې ده او پاشمې پوره د سلواغي په درمه با پایته ورسیږي. د نړیوال حالاتو بیا د امریکا د دفاع وزیر لیوټ استرین د اورکان چاور واکو ته ویلي چې هیواد به کیف ته د روسي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې هرغه څه چې هغه صبر کړی چې ارتیا ورته ولري. تازه دی راډیو د خبر د مرکز لمخ استرین دغه څرګندونه د اکتوبر په 20مه کیف ته رسیدو وروسته وکړه. په عین حال کې ماسکاو د اوکران په خارونو او د هغې باد زیربناو باندې د نیوی بریدونو څپې پیل کړې دي. بلکې په دغو بریدونو کې زیات ملکی وګړي ټپین شوي دي او دغه باد مهم بسټونه ویل شوی دي. بریټانیا او اوکراین ته د نورو وسلوالو د وسلو د پیرلو 2.4 میلیارډ ډالر پور ورکوي. د بریټانیا دفاع وزیر جان هیلی نن دا خبره په داسې حال کې اعلان کړ چې اوکراینی ځواکونه په ختیځ کې د روسي ځواکونو د سختو بریدونو پر وړاندې په جګړه کې بوخت دي او هر ورځ د اوکراین پر خلونو او تاسیساتو د روسي لخوا هوایي بریدونه د پام لري. روسي خبرم دا چې د امریکا د بارنې چار وزیر انټونی بلنکن د دوشنبه په ورځ منځنی ختیځ ته تلل چې په غزا کې دوربان در وصول لپاره نوې هڅې وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ټاکنو ته 2 اونۍ پاتې دي، بلنکن د ماسه مشر یحیا سنوار وژل کېدل د اوربان لپاره یو نوی فرصت ویني. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د ژوند یو مخلوقاتو د اکسا ویډیو پر سر بندیز
البته چې دا کمرې ملګری دې نه راوړي اډیو پروګرام تر ازینو پروګرام با اډیو ځان سره اخلي.
د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي جاوید مومن نادرکه کېدل
هیڅ چمنځ پر اسانۍ کې چې تاسو راځئ کې نه یم.
پر افغان جنو د بندیزونو پاتړاو د یو شمیر سندرغاړو ځنګړي سندري
پریمګ دې چې والو زما زما وزرې ماتړې
شپه
تپات کې ګدرنه
خپ خپرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په ختیځ لغمان او ننګرهار ولایتونو کې شمیر خبریالان وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزیر په غونډه کې خبریالانو ته د تصویر او فلم پر اخیستو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دوی په خبره دولتي ادارو لخوا ورته ویل شوي وو چې په دغه ناسته کې د خبرو جوړولو لپاره باید یوازې غږ ثبتوونکي آلې له ځان سره ولري. خالد حنفي وړمه ورځ ننګرهار او پرون لغمان ولایت ته تللی وو. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي دي چې د دې روح یا سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز تدریجی ډول پلی کیږي، خو خبریالان د خپل کار پر وړاندې خاندې ګڼي. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د خبریالانو له لوري د فلم او تصویر پر اخیستلو د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو حکومت په ختیځ لغمان او ننګرهار کې هم د انځور او فلم په اخیستلو بندیز لګولی. پرون دوشنبه په لغمان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزیر خالد حنفي له غونډې وړاندې د ولایت د ویان له لوري خبریالانو ته پاستول شوي غږیز پیغام کې ویل شوي چې غونډې ته د خبر جوړولو لپاره یوازې ځان سره غږ ثبتوونکي آلې راوړلی شي. د ولایت د ویان عبدالمالک نیازی دا غږیز کلپ له ازادي راډیو سره شریک شوی چې پکې ویل شوی
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده ته به جی ناسته له ولسونو مسلینو سره لرو. البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
په لغمان کې یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې ناستې یوازې غږیز راپورونه برابر کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي له دې وړاندې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په ننګرهار کې و. په ننګرهار کې یو خبریال د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم د ولایتي ادارې له لوري په غونډه کې د تصویر او فلم اجازه ورنه کړل شوه.
هیڅ یو خبریال حق نه لري چې ځان سره غونډې ته کمره راوړي ویل چې د ژوندیو موجوداتو انځور اخیستل ویډیو اخیستل دا ګناه ده. موږ ته د ویډیو اخیستلو موږ ته د انځور اخیستلو هیڅ اجازه رانه کړل شوله چې دلته تلویزیونونو والا موجود وو هغوی راپور نیمګړی شو هغوی راپور تکمیل نه شو شاپی رسنۍ موجودې وي او کمره مونږ سره ډېره ضرور ده دا د خبریالۍ سره تړلي وسایل دي.
د ننګرهار خبریالان وایي په تصویر او فلم اخیستلو بندیز د دوی ژورنالیستیک کارونه زیانمنوي او دا په دې معنی ده چې دوی باید د خبریالۍ دندې پرېږدي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنیو حقونو تجمن دي خو خبریالان په ټینګار سروي تصویر او ویډیو د ژورنالیزم مهمه برخه جوړوي او دا چې پرې بندیز مستند او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو هڅه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او یو شمېر نورو ادارو له دې وړاندې د خوست کندهار تخار او پکتیا په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د رسنیو له لوري په دولتي ناستو غونډو کې د تصویر او فلم پر اخیستلو او خپرولو بندیزونه لګولي دي. د طالبانو حکومت د تیر اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د زیرو یعنی سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو سلوخ پرولو بندیز لګیدل. نږدې دوه اونۍ مخکې بیا د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ای اف پی سره په خبرو کې ویلي وو چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلي شي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له غبرګونونو سره هم مخ شوي. د ځینو سرچینو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبان حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې یوازې به غږیزې خپرونې ولري. خو په دې اړه د طالبانو حکومت په رسمي ول تروسا سندی ویلی.
پرم دې موضوع ازادي رادیو ته د یو شمېر اوردونکو را رسیدل پیغامونه ورو.
نوم می شوانا په پلزه ده د کابل پنتون د پښتو ادبیات فارغ سوی ما. دغه وازی می مخ کی هم اوریدلې وی چې د دې وروسته به هغه اکثر خستل او فلم اخستل دا بتول مکمل ډول باندې بندیږي. بیا می په مکتب نه یو مزمه خور یو په یو مکتب کې استاد د دې ویلې چې ما یو شاګرد دی جریده جوړه کړې وړي رخلې جریده په غو کې د حیوانات او انزورونه ودا د مکتب لوري په بند سوزه کې چويلې چې دا دولت کې راسیایت راسی د معرفت له طرفه بیا موږ تر انتقاد لاندې راځو. ناغه خاصه جریده و غیر د شاګرد زحمت هغه ټول وای دی بند کغه نادیده ونی و یعنی بند نه کړل په مکتب په دیوال کې.
نوم زبیر په لغمان کې سیمایز خبريال په دې وروستیو کې د حکومت لوري چې پر رسنیو د تصویر د بندیز اوازې خبري دي په دې برخه کې دوی اقدامات کوي دغه حالت مونږ اندېښمن کړی یو او زمونږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکړي څو دوی وکولی شي چې په غږیزه انځوریزه او نورو بڼو باندې خپل هغه اطلاعات او معلومات په خبري شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
ازمانو فرشته ده د بلخ ولایت اوسیدونکی یم سې مخکې خبریال او البته اوسنی نظام یا امر بالمعروف د کمرو د بندولو امر کړی د کمرې باید بندې سي هغه سې ژوندي سار یا ژوندي جسمونه ښکاري نو هغه باید بند سي نور په رسنیو په تلویزیونونو په هغو باندې نو زما په نظر دا د خبریالانو لپاره یو بد زیری ده او نه د خبریالانو لپاره بلکې د تلویزیون کتونکو لپاره یا لیدونکو لپاره په ټوله کې د رسنیو لپاره او تدامو خلکو لپاره.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو جاوید مومن ځینې خپلوان دا کوي چې د طالبان حکومت هغه درې ورځې مخکې نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي په اړه سخت اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته. د طالبان حکومت تر اوسه دغه ادعا نه رد او نه هم تایید کړې او د استخباراتو عمومي ریاست ویناوې په دې اړه یې ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نورحال په دې راپور کې
په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو یو شنون کې جاوید مومن چې څه موده مخکې هم د رسنیو په سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه ځینې خپلوان یې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا په نامعلوم دلیل نیول سوی دی. د ښاغلي مومن دغه خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی د روانې اونۍ د شنبې په ورځ له غرمې مخکې 10 بجې له خپله کوره وړل سوی او لا یې هم په اړه معلومات نشته. د مومن دغه خپلوان دا هم وویل چې د نوموړي کور ته ورغلو کسانو ورته ځانونه د طالبانو د استخباراتو کسان معرفي کړي او خپل کارتونه یې ورښودلي دي. دوی وایي په اړه یې سخت اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ښاغلی مومن دې زر تر زره آزاد سي. که څه هم د هغه د نیول کېدو دلیل مشخص نه دی خو شاوخوا شپږ ورځې وړاندې نوموړي په خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي وو چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لري کړی دی. هغه مهال ځینو رسنیو د هغه دا خبره راپور کړه او دا ویډیو یې زیاته لاس په لاس کېده چې د طالبانو پر ضد د خواله رسنیو ځینو کارونکو خبرګونونه هم راپارولي وو. تر هغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د جاوید مومند یو عکس چې سره خوله یې په لاس کېده زیات خپور سه او د طالبانو د حکومت پلویانو له دې عکس سره لیکل چې دای باید د پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ په تور ونیول سي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې د پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو ازادي راډیو ته په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملړ هم راستولای چې د دوی په خبره نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د استخباراتو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا دوی ته ورسپارل سوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملړ پرته نور خلک په خپلو بحثونو کې نسي رابللی. په دې درې نوي کسیز نوملړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملړ کې د جاوید مومن نوم نسته. دا لیست هم تر اوسه د طالبانو حکومت ازادي راډیو ته رد یا تایید کړی نه دی. هڅه مو کړه په دې راپور کې په افغانستان دننه د پوهنتون د هغو استادانو او د چارو شنونکو چې وړاندې په بېلابېلو رسنیو سره په سیاسي بحثونو او خپرونو کې ګډون کاوه نظرونه واخلو. خو له دې ډلې څو تنو یې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا په کورنیو رسنیو کې بحثونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او له هېواده بهر رسنیو سره دوی د نیول کېدو له ویرې خبرې نسي کولای. خو له هېواده بهر ځینې سیاسي شنونکي او د چارو پوهان وایي په هېواد دننه د حقیقي وضعیت له بیانولو نه پشا کیږي. له دې ډلې د سیاسي چارو پو غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې یو څه پچاره د وګړو خبره کی او په دې توګه هغه خپل ناپوهي د سوادي ظلم استبداد او خشونت د افغانستان په خلکو یې جاری کوي هغه د نظرونه پټ ساتي. البته موږ افغانان چې په بهر کې هستو ټول قوت د ظلمونه د دوی د دوی د جبر او استبداد را بربندو.
دا یادونه ده چې د رواني میاستې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنون کوي جاوید کوهستاني هم نیولای و چې بیا څه باندې د شلو ورځو بند وروسته بیرته خوشی سي.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان حزب الله ډله سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لره تک څخه څو ساعته مخکې په اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوربان موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره سیمې ته ورځي. نور تفصیل د فرشته ساق پر راپور کې.
د حزب الله ډلې د راکټي برید په ترڅ کې د اسرائیلو په ګڼ میشتو سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګولې دي، خو ظاهرن یې ځاني یا مالی زیان نه درلوده. د اسرائیلو پوځ ویلي 15 توغندي له لبنان څخه پر اسرائیلو وتوغول شو او زیاته یې کړه چې ډېری یې د الوتکو ضد سیستمونو لخوا کشف او له منځه وړل شوي او په یو پراخه آزاد سیمه کې لوېدلې دي. دا راکټي برید په داسې حال کې کیږي چې اسرائیلو په لبنان کې خپل بریدونه زیات کړي او په حزب الله پورې تړل مالی اداره یې په نخښه کړې. بلخوا امریکا هڅه کوي چې د حماس ډلې د مشر یحیی سنوار له وژل کېدو وروسته په غزه کې د اوربند خبرې بیا پیل کړي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډېری جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ناوخته د اسرائیلي الوتکو د بریدونو د تلفاتو شمیر چې په بیروت کې یو لوی روغتون ته څیرمه څو ودانۍ په نښه کړې وې 13 تنو ته ورسېد. د لبنان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې 55 کسان نو ټپیان شوي او د 2 تنو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. یحیی سنوار د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د حملې ترا ګڼل کیږي چې په نتیجه کې د اسرائیلو د شمیرو له مخې 1200 تنه وژل شوي او شاوخوا 250 تنه نور یرغمل شوي وو. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس به له منځه وړي او د دغه ډلې لخوا نیول شوي لسګونه یرغمل شوي کسان به بیرته راولي، خو حماس وایي یوازې د یو تلپاتې وربند له غزې څخه د اسرائیلو د بشپړ وتلو او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې به یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د روغتیایي چارواکو په وینا د غزې په تړانګه کې د څه باندې یو کال جګړې په ترڅ کې تر 240,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. جګړې د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړې او د غزې 2.3 میلیون وګړو شاوخوا 90% یې بې کوره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو بېلابېلو لګېدلو محدودیتونو یو شمېر افغان سندرغاړي دې تیار کړي چې ځانګړې سندرې وایي. دوی د خپل نار په ژبه د افغان نجونو او مېرمنو د حق لپاره غږ اوچتوي. نور جزئیات پر راپور کې.
پریمګ دې چې والو زما زما وزرې ماتړې شپوته پات کې ګدرن وزرې.
او چې افغان جون شپوته پات نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په جبه د حق غوښتنه کوي.
پریمګ دې چې والو زما
سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
غک خوب پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورې تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز د ښځو مخ هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وایي د تر اوسه پورې پر افغان جنو او خزو د زده کړو په شمول بیلابیل لګول شوی او محدودیتونو ته دوه سندرې وایي دي. د طالبانو د حکومت له درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جنې لشپږم ټولګي پورته لزده کړو راګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسې د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې دي. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کولو منع کړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21 اعلان کړ، د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی.
شکسته درهای مدرسه
پا فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چي په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګ غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغو له لاس تللو هڅو لپاره خواشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته د نجونو او ښځو د حقونو لپاره شوې وي.
تاسف باره، من متاسف هستم.
د خواشینه خبره ده او زه خواشینه یم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونې ده چې پر افغان جنو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو آن هغه پخوانۍ سندرې هم راتازه کړې چې لسیزې مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوي وي. ګودر زازی وایي دا سندره د زازیو ډیر پخوانی فلکلوریک اثر دی چې د ده په خبره شاوخوا اتیا یا نوي کاله عمر لري.
هماغه وخت هم د کلیوالې پښتنې ښځې د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوې وه، او موږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطر تازه کړه چې افغانه ښځه، افغانه پیغله له کارو، له ښوونځي او له پوهنتون نه ګرځول شوې او دروازې پې بندې دي. دا کله بندي په دې سندره کې دوباره راتازه کړه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
افغانستان کې د خپل کلینیکونو شمیر مسؤلین وایي د تیر پرتلې کار کم شوی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د خلکو اقتصادي وضعیت پر کاروبار سیوری غوړولې دی. نور جزئیات پر راپور کې.
د زمان جمهوریت بخشای جلدی و زیبایی و واقعا طرفدار خدا داشت، مگم در شرایط فعلی بعد از تحولات به این بخشا تاثیرات خدا
د کابل خار اوسیدون که او د ښکلا او جلدی درملنه د یو خصوصی کلینیک مسئول ډاکټر منصور هایکل دی چې وایي په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول په تیرو دریو کلونو کې د مراجعینو شمیر او کار کم سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
زمان جمهوریت اوضاع اقتصادی هم فعلا که خوب ده.
جمهوری نظام که دوست به پرتله ده خلکو اقتصاد نسبتا خوب، خلکو با په خپل ښکلا او جلد مصرف کوو او ځان ته یې رسیدنه کولای شوه، خو اوس داسې نه ده، ځکه د اقتصادي ستونزو تر څنګ د خلکو ذهن او فکر هم آرامه نه دی. هغه ډول چې زموږ کار پخوا جوړ او تقاضا مو وه، اوس نه خلک په هغو شرایطو کې دي او نه د هیواد اقتصادي وضعیت هغسې دی.
په کابل کې د ښکلا او جلدي درملنې د یو بل خصوصي کلینیک مسؤول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله وړاندې لوړه بیا او پنګونی کلینیک جوړ کړ چې په خبره یې مجرب ډاکټران پکې وو، خو وایي اوس له سقوط سره مخ او ډاکټران یې ترې بهر تللي دي.
فیلن شرایط ډیر خراب دی، هیڅ کاروبار نشته. اوس مو نورې څانګې غیر فعاله شوي. مخکې مو په جلدی او د غاښونو برخه کې فعالیت کاوه. د جلدی برخه مو له منځه ولاړه. اوس د غاښونو څانګه هم له رکود سره مخ ده. د جلدی برخې ډاکټران مو له افغانستان ولاړل. اوس یوازې د غاښونو برخه کې یو دوه درې کسه پاتې دي.
دغه ډاکټران او د کلینیکونو مسؤلین د جلدی ستونزو د حل او ښکلا عملیاتونو بیې هم لوړې بولي، ځکه په خبره یې کارونکي ماشینونه ګران او د موادو بیې هم لوړې دي. په دې کلینیکونو کې اکثرا د جلدی ستونزو درملنې او ښکلا چې پکې د ویښتانو کرل، د بڼو اوږدمهاله ایښودل، په مخ او بدن کې د ژیل تزریق، د وروزو ټټو کول، د غاښونو جوړول او سپینول، د بیلابیلو لیزرونو کارونه، د اوږدمهاله نوکانو کرل او ایښودل، د غشان د پزو او شونډو غټولو او کوچني کولو عملیاتونه هم پکې شامل دي چې په دې کلینیکونو کې ترسره کیږي. د یادونې ده چې دا کلینیکونه پرمختللي وسایل لري، آن د انسانانو د وزن کمول او د غړو لویول هم پکې ممکن دي. دا کلینیکونه له شاوخوا 50 کلونو راهیسې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لویو ښارونو کې زیات فعال شوي وو چې نارینه او ښځینه مراجعین یې درلودل، خو ښځې ډېرې ورتللې. د کابل ښار دوه اوسیدونکو میرمنو نفیسې او مشګان ازادي راډیو ته وویل چې دوی به مخکې دغو کلینیکونو ته په دوامداره توګه د ځان ښکلي کولو په موخه ورتللې، خو په خبره یې اوس دغه اقتصادي وس نه لري.
پخوا مخکې دی چې طالبان حکومت راشي، یعنې د جمهوریت په حکومت کې ښځینه او نارینه به د ښکلا عملیتونه ډېر ترسره کول، زیاتره نارینه به ویښتان کرل، ښځو به د ریزو د ویښتو او داسې نور د ښکلا عملونه به ترسره کوله. اوس هم ځینې په سترګو لیدل کېږي، خو په هغه موارد ډېر نه دي، ځکه اوس اقتصادي مشکلات په کابل کې زخته ډېر سوي دي.
اوس ډاکټران نسته، فعالیت لري، خو ځینې خلک خپل خوړلو ته ایران دي، او ژمه خو مواد سوختونه ګران شوی ده، او اخیستلی نسي څنګه دا کارونه وکړي، خپله خرچې انسان پوره کولی نسي، د شپې ورځ ډوډۍ خوړلو ته حیرانه ده څنګه د هغه باندې سوچ وکړي. خو سوچ نه کوم چې څوک داسې پیدا سي. نو
دا مېرمنې وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې د لګېدلو محدودیتونو له امله هم هغه پخوانی زړه او ښکلا او خپل جل ته د رسیدنې لیوالتیا نه ده ورپاتې. د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو د راپورونو له مخې هم پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هېواد له 3.5 زیاتو وګړو اقتصادي وضعیت کمزوری او د دریو وختونو پوره خواړه نه لري. دا یادونې ده چې د دې مخکې د ښځو د ښکلا اړوند ځینې کارونه به په سینګارتونونو کې هم کېدل، خو وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د تیر 2022 کال په وروستیو کې د ښځو پر سینګارتونونو د فعالیت بندیز ولګاوه، ډیری سینګارګرۍ چې په نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې په یاده برخه کې مسلکي زده کړې کړې وې، یا په کور کې ناستې او یا هم له هیواده بهر ووتې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هلمند کې د لبنیاتو د پروسس فابریکه چې له لسیزو راهیسې غیر فعاله وه، اوس بیرغول کېږي او د خلکو هیلې ژوندۍ کړې دي. نور جزئیات په راپور کې ورو.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د مالداری د برخې عمومي مدیر شاه محمد وای د لبنیاتو د پروسس د پاپریکې له فعالیت څخه هدف داو څو دغلته خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، او د غراز د هلمند د لبنیاتو محصولات ته په نړیوالو بازارونو کې ځای هم عمومي.
تجار یا سرمایدار سره دی د ایواناتو یا فارمو په پښه کار هم کوي، نو دې ته په قرارداد ورکړی ده او ماشینري یې اوس راوړې ده چې دا لبنیات په عصري او مډرن ډول فعال کړي.
پانګوال ډاکټر محمود الله چې د لبنیاتو د پروسس د یادی فابریکې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت کې د دې فابریکې د رغولو ټټر وهلې دي وایي.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالیو څخه موږ شیدې را جمع کوو، دلته به راوړو، پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به زموږ سره 130 کسان په کار باندې مصروف وي، او په غیر مستقیم ډول به د 3000 تر 4000 کسان موږ سره مصروف وو.
د هلمند د لبنیاتو د پروسس فابریکا د افغانستان د لبنیاتو د صنعت په برخه کې له پخوانیو او مهمو پروژو څخه و. دا فابریکا په 1900 لسیزه کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تر چتر لاندې جوړه شوې وه، تر څو د هلمند ولایت د مالداری او لبنیاتو د تولید د ودې لپاره یو مهمه سرچینه سي. عبدالرحیم چې په هلمند کې د غواو د فارم یو مالک دی وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به زموږ د شیدو ارزښت زیات سي، او موږ به وکولای سو خپلې شیدې په مناسب قیمت وپلورو.
موږ وروره په دې ډېر خوشحاله یو. مخکې دغه پرواز دغه ملکونه د پاله سوې دا د وچ پاله کېږي، موږ ډېر په دې خوشحاله کېږو. موږ د مالدارو شیدې نه بیا ځای کېږي او خلک مو راغو سره پر کار کېږي.
رحیم الله د دغه ولایت یو بل د غواو فارم لرونکي دي او وایي چې د دې فابریکې په پاله کېدو سره به زموږ د مالداری کاروبار ته وده ورکول سي، او د ځوانانو لپاره به د کار زمینه هم برابره سي.
دا خو د حکومت ډېر غټ کومک دی چې یوه د خلکو سره وکړي، او دا کم کار شی وځي په مخه اخیستی دي. دا زموږ لپاره ډېر غټه وسایه ده چې دا او شی مې نه بیا ځای کېږي، هر شی مو په خپل وخت باندې پروش ته رسېږي.
د کرن ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند ولایت شاوخوا 50% خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي، او دا ولایت د افغانستان یو له مهمو کرنیزو سیمو څخه ګڼل کیږي. د لبنیاتو د پروسس پاپریکا بیا رغونه د دې ولایت لپاره د اقتصاد د پراختیا او د ځایي تولیداتو د ارزښت د زیاتوالي لپاره یو حیاتي ګام دی چې په اوږدمهاله کې به د هلمند د خلکو ژوند ښه کړي او د کرنیزو محصولاتو بازار به پراخه کړي. دغه راز د دې فابریکې فعالیت به د لبنیاتو د تولید او پروسس کیفیت لوړ کړي، په کورني او بهرني بازار کې به د افغان شیدو لپاره تقاضا ډېره کړي او په دې توګه به د هلمند د کرنیز سکتور او د لا پیاوړتیا لپاره یوه مهمه مرسته وي.